چې نور افغانان هم زما په شکل ځکه چې موږ دلته د ماجر په حیث راغلی یو. کوم وخت زه د دې موضوع ته خبر سوم ما ته خپل ډیر د افغان موضوع ځکه موږ ډیر وخت د امریکا د متحده ایالاتو سره په افغانستان کې همکاري کړې ده، کومک مو کړی دی، نو ټول چې هم دلته راغلي دي د یو ښه ژوند د یو ساه ژوند په امید راغلي دي. زه مطمئن یم زما د فاره او د ټول هغه افغانان د فاره چې دلته په امریکا متحده ایالات کې میشتي هغو ټول د فاره دا ډیر د افغان خبره ده او په اورېدو یې زه مطمئن یم ډیر خفه شوي.
نو له دې وروسته به څه کیږي؟ فکر کوي چې د افغانانو ژوند به سخت شي، د مهاجرت قضیه او کیسونه به وزنډیږي؟ یعنی اټکل ستاسو څه دی؟
بلې څه چې مې د رسنیو د خوا څخه واورېدل او هغه څه چې مو په رسنیو کې ولیدل د یو ایس ای ایس یا د امریکا د مهاجرینو کوم اداره چې ده هغو خدای اعلان وکړي چې د افغانانو کیسونه به د یو موقت وخت دپاره ودرېدلی وي. نو دا شی خو مو ولیدی، خو هیله مو د امریکا د متحده ایالاتو څخه دا ده چې دا یو موضوع انفرادي ده او خدای دې وکړي انفرادي وي. نو زموږ هیله هم دا ده چې نور افغانان په دې ګناه ونه نیسي.
په امریکا کې میشت افغان روخان پښتونو چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پاکستان د اسلام آباد په ارجنټینا نومي پارک کې ټول نیول شوي افغانان افغانستان ته ډیپورت کړي دي. یو شمېر دغه ایستل شوي او نور هغه افغانان چې له پاکستان نه ایستل کېدو سره مخ دي وایي چې اوس په ډیر سخت حالت کې دي او د ناهیلۍ شپې ورځې تیروي.
اینجا بود که در نظام بود و دولت کار کرده بود، بالاخره ما را دیپورت کردند.
سلیمان د تیر جمهوری حکومت لبخانه پوځیانو دی چې د سه شنبه په سهار د نوومبر په 25مه د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغان کډوالو لی ویډل سره یو ځای ونیول سو او افغانستان ته واستول سو. نوموړي د جمعې په ورځ د نوومبر په 25مه ازادي راډیو ته وویل دای د امنیتي ګواښونو له ویرې له افغانستان وتلی و، خو اوس چې بیرته افغانستان ته شړل سوی له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ او خپل شپې ورځې په ویره کې تیروي.
انا شخص خودی ما هم تمر په ملاقات کې شوم، جرم ته خطر د کابو د ځای نامعلوم زندگی میکنم.
زه خپل کورنۍ سره راټی پورت شوم، زموږ ژوند له خطر سره مخ دی او اوس یو نامعلوم ځای کې ژوند کوو، د خطر احساس کوو، خو یونیسیار او د بشري حقوقو ادارو موږ سره
د پاکستان په اسلام آباد کې د ارجنټینا پارک د کډوالو لړلې بل ایستل سوی و خزینه افغان مدني فعال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خپور سی وای چې په حاجی کم کې لړډی رستونز سره مخ شوی او اوس په افغانستان کې د یوې ملګری په کور کې په خورا بدو شرایطو کې ژوند کوي.
یک روز بیشتر بود که اولوپان من خودم آتش انگشتم بودیم رو هم با گشتگی بسر کردیم.
لیوی ورزه ایتیات وقت سه و ماشومان می وگی تگی پادیو روز تا چدلتا افغانستان تراخلو نمو دو تلو زایدر لود او نمو کوای شوال کم کار بکرو. یو بلنجلی هم من سر را دی بود شویده کورانه نشده دری خوندی اسلام آباد کی پادی دی دا انجلی موزان سر را وستل دا چزوان انجلی و ویریده چه وازی پادی شی.
یو شمیر ها کورنۍ چې د اسلام آباد په ارجنټینا پارک کې له پولیسو تښتېدلي او لا هم په پاکستان کې ژوند کوي د خپل وضعیت په اړه اندېښمن دي. یوې بې سرپرسته ښځې او مدني فعالې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته یې وویل
هر شی به د ایستلو له خطر سره مخ یو، نه خوراک او نه پوشاک ته څه لرو. در په دره یو ځوان ښځه له څلورو کوچنیانو ماشومانو سره په سړکونو شپې ورځې تېروم. فعلاً حیران پاتې یو چې څه وکړو. موږ کې مدني فعالان او پخواني پوځیان هم وو چې ټول یې افغانستان ته ریپورت کړل.
ایستل شوي کډوال او هغه کسان چې لا هم په پاکستان کې پاتې دي ادا کوي چې د دوی د کور وسایلو، پیسو او حتی جامو په ګډون ټول شتمنۍ لوټ شوي او پاکستاني پولیسو دوی ته اجازه نه ده ورکړې چې له ځان سره یوسي. له ارجنټینا پارک د افغانستان ته ایستل شوي مدني فعالې دیبا فرحمند ازادي راډیو ته وویل ټول هغه کسان چې په دې پارک کې نیول شوي وو له 400 څخه زیاتې کورنۍ پکې شاملې وې چې افغانستان ته ایستل شوي دي. د سه شنبه په سهار وختي شاوخوا یوه بجه پاکستاني پولیسو د اسلام آباد په مرکزی برخه کې په ارجنټینا پارک کې عملیات پیل کړل او سلګونه افغان کډوالي ونیول. په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې ښیي چې پولیس کډوالو سره د دوی د نیولو پر مهال له تاوتریخوالي ډک چلان کوي. ځینو کډوالو د دوی له نیول کېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا 300 کورنۍ په یاد پارک کې اوسېدلې چې په خبره یې پولیسو دوی سخت وهلي او په ډېر بد حالت کې حاجي کمپ ته لېږدولې دي. یو شمېر افغان کډوالو کورنیو څلور میاشتې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ویزې د نشتوالي او د کورونو د مالکینو د اجازې نه ورکولو له امله له کورونو له ایستلو وروسته د اسلام آباد په جیشپاک سیمه کې په ارجنټینا پارک کې پناه اخیستې وه او په سختو شرایطو کې خپل تر خیمو لاندې شپې ورځې تیرولې. پاکستان ظاهرا د طالبانو له حکومت سره د اړیکو له ترنګلېدو او د اکتوبر پر 18 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ له سختو نښتو وروسته په هغه هیواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه زیات کړي دي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR په یو راپور کې ویلي وو چې په پاکستان کې د افغانانو د نیولو او جبري ایستلو پروسه چټکه شوې ده. د یادونې ده چې په 2021 کال کې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ملکي او نظامي کارکوونکو، مدني فعالانو، د بشري حقونو مدافعینو، هنرمندانو او خبریالانو په ګډون زیات شمېر افغانان چې د تېر جمهوري نظام سره یې کار کوو، د امنیتي ګواښونو او نورو هیوادونو په ځانګړې توګه متحدو ایالاتو ته د کډوالۍ د کیسونو بهیر د بشپړولو لپاره پاکستان ته پناه وړې وه.
اوریدونکو په دې ټولګه کې مو د خبرونې په پای کې خوسته بیا یو هلته د غنیو حاصلات زیات شوي او بزګران وایي چې د زمينه ورته برابر شي کولای شي چې په خوست کې دوی بوره هم تولید کړي. خوست ورځو دې ته چې په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ودانیزو شرکتونو مسولان وایي چې پاکستان سره د لارو په بندېدو د سیمټو بیې دوه برابر شوي. دوی شکایت کوي چې د دې عملی کارونو ستونزو سره مخامخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسولان هم دا خبره تاییدوي خو وایي چې حل لارو باندې کار شروع شوی او هڅه کوي چې د سیمنټو بیه کنټرول کړي. دا چې د ودانیزو چارو کاروباریان څه وایي او د سیمنټو بیه څو ته ختلي تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پاکستان سره د افغانستان لارو بندېدو په افغانستان کې د ودانیزو شرکتونو کار له ستونزو سره مخ کړی. د دې شرکتونو یو شمېر مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل چې د سیمنټو بیې په بازارونو کې په بې ساري ډول پورته شوې دي. کابل کې د یو ودانیز شرکت مسؤل چې وینو غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. جمعه د نومبر په 28 ازادي راډیو ته وویل
قیمتای سیمنټ در
د سیمنټو قیمتونه د کابل په بازارونو کې لوړ شوې دي. همدا دلیل د تورخم لارې بندېدل دي. غوښتنه زیاته ده. مخکې به موږ ایراني سیمنټ په قلعه حیدر کې له 350 افغانۍ په کم نرخ اخیستل، خو اوس 650 افغانۍ شوې دي. کوم سیمنټ چې له پاکستان راتلل له هغې سره هیڅ د پرتلې وړ نه دي.
په پروان کې د ودانی شرکت مسؤل شیشه هم ورته خبره کوي.
دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ویران شرکتونه را واردول، ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنټ د پاکستان نه راتل چې خلکو د لوب ساختماني چارو کې ګټه اخیستله. په دې ورځو کې سیمنټ بای نه چې مخکې و دغه نه جګ شوی دي.
په ننګرهار کې د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره تاییدوي وایي سیمنټ په ځانګړي ډول په مرکزي، جنوبي او ختیځو ولایتونو کې ځکه ګران شوي چې اوس له ایران واردېږي او دې ولایتونو ته چې رارسېږي لګښت پرې ډېر راځي. د دغه خونې یو غړي ډاکټر مخلص احمد ازادي راډیو ته وویل
له پخوا سیمنټ چې ده تقریبا ورځ کې 200-300 ترکونو په شاوخوا کې چې تقریبا په هر ترک کې 15 ټنه یا 100-100 شل بورې سیمنټ د پاکستان څخه افغانستان ته د تورخم لارې داخليدل. او اوس چې دا سمټ د ایران څخه راځي چې هغه تقریبا یوازې ونه کې زر تنه سمټ د دوغارون د لارې اسلام قلعه ته داخليږي، نو بلا شک چې دا د بازار د ارزې او تقاضا د اصولو په اساس باندې، ضرورتونو په اساس باندې دغه نقشه د ډېره زیاته جګ شوې ده، خصوصا په مرکزی ولایتو کې، شرقي ولایتو کې، جنوبي ولایتو کې. فاصلې د زیاتوالي او د ترانسپورت د کرایې په اساس باندې دا قیمت ولېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه بیا وایي سیمنټ د مهال له ایران پرته له تاجکستان هم واردېږي. دغه شان ازبکستان او ترکمنستان سره هم تړونونه شوي او تمه ده چې بیرته ارزانه شي. د دغه خونې د مدیره پلاوي غړي خان جانل کوزي هم جمعه د نومبر 28 ازادي راډیو ته وویل
تقریبا یو وخت وسره شپږ نیم سو وسره افغانۍ ته یو حل ته رسیدلی و اوس بیرته یو څه راښکته شو او هغه د ایران نه پخوام سمټ راوړل اوس لږ ډېر راوړو د تاجکستان نه هم راوړو 1200 ټنه د ورځې هلته راځي اوس نوي ازبکستان او ترکمنستان سره هم قراردادونه وشو نو یو څه نخې بیرته نورمال شوی دی اما تر اوسه پورې بیرته هغه خپل حالت ته نه دی راغلی زه امیدوار یم چې بیرته نورمال شي
ښاغلی الکوزی وایي په افغانستان کې په ورځني ډول 2-3 سوه ټنه سمنټ تولیدیږي داسې مهال چې تقریبا ورځنی مصرف یې اوس په دې هیواد کې 6-8 زره ټنه دی نوموړی زیاتوي چې د افغانستان د اړتیا وړ شاوخوا 10% سمنټ له پاکستان څخه راتلل د یادونې ده چې پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې لارې د اکتوبر په 11مه د ډیورنډ کرښې په اوږدو طالبانو سره تر نښتو وروسته تړلې دي په دې سره په افغانستان او هم پاکستان کې د درملو لومړنیو خوراکي توکو میوې سبزیو او نور هغه توکو به لوړی شوی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري زرا کړه ورکړه کې شامل وو.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږ دی. آزادۍ رادیو څلوروي ساعته په انټرنیټ کې خبرونه لري. د انټرنیټ آدرس دی azadiradio.com. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو روسای راپور اخلو. په خوست کې کروندګر وایي چې سږکال په دې ولایت کې د ګنیو کار ښه نتیجه ورکړې او کچیرې په داخل کې د بورې او ګوړې تولیدي فابریکې جوړې شي نو په دې ځای کې به د ګنیو کار ته پاملرنه ډېره شي. دغه بزګران وایي چې امکانات باید ورته برابر شي.
په خوست کې کروندګر وایي په دې ولایت کې د ګنیو سګنیو کروندې نتیجه ښه معلومیږي او که چیرې اړوندې ادارې د ګنیو په ترویج کې له دوی ملاتړ وکړي همدارنګه پانګوال د بورې او ګړې د تولیدي فابریکو پر جوړولو پانګونه وکړي دوی باور لري چې قرار قرار به خوست او هیواد د بورې او ګړې د تولیداتو له اړخه ځان بسیاینې تر کچې ورسیږي. دوه تنه کروندګرو مامور او روف چې په خپلو ځمکو کې ګنی کړی دي مشال راډیو ته وویل
دلته که کارخانه جوړه شي موږ په خپله بورا دلته جوړوای شو دا سل په سلو کې دا غنی ابورې ته آماده دي نو موږ به دین خلاص چې یای پاکستان نه یای بلځ نه یای ازبکستان نه یای تاجکستان نه موږ برارو رو موږ به په خپل په کور دین نه براول رو ها شاید موږ د نورو ولایتو ته هم ورکو
چې کله د بورې کارخانه غشي بیا هو هر سړی کوشش کوي چې اې دې حاصلات زیات کړي اول زایم چې یو جره منځه کپلی کوم چې کله زو پیګم چې دلته موږ ته یو څلوستر چې ګاټه لوستر چې نو دوا جره به کوم درې کوم.
کروندګر زیاتوي اوس مهال د دوی د غنیو د کار ډیر هدف په خار کې پر خلکو د غنیو یا د غنیو د تازه اوبو خرڅول دي خو کچېر کروندګر پوه شي چې د دوی محصولاتو ته په ډیر اندازه اړتیا ده نو کرکې دي ته به پام ډیر کی. دوه تنه نورو کروندګرو سناګل خاورې او فضل رحمان چې هغوی هم پر خپلو ځمکو غني کړلی وایي
وړه وخه یې که بوره وخه یې که پوشوي هر شی عوام ته به تکلیف نه وي پوشوي سهولت پي په صحیح ریټ په ملاویږي صفا ستره
موږ غوړو چې مقصد کنه دی جزونو تلس کې څه جوړه کې اندایا جوړه کې بل به د خالق مصروف آشي په دمینځکو کې نن سبا زمیدارون کنه چې کوم وخت کنه دا غنی دای تا کنه پرزونه بای لوړی شي بالکل تا کنه دای کنه بیا پیکر کی چوالا دا خو پروس خپل مو تاون وکړو کنه بالکل تبیا دای زړه نه خه کوي چې دای کنه زمیداری ته مخه وکی.
بلخوا د کرنې ریاست ځای مسؤلین وای پوس وخت کې کروندګر د نورو هیوادونو د کرنیزو محصولاتو څخه په الهام یا اوسنۍ یو اړتیا او تپکتو په خپل زمکو د هغو کرنیزو توکو کارت پام کوي چې خو حاصل او بازار ولري. دوی زیاتوي سږ کال په دې ولایت کې یوازې په 30 هکتار زمکه غنی کړل شوی چې تمه ده تر 350 ټنه محصولات ورڅخه ترلاسه شي. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبی وویل کچېرې فابریکې جوړې شي د غنیو له محصولاتو لاس په لاس د ګوړې او په راتلونکي کې د بورې د تولید په برخه کې ورڅخه کار اخیستل کېدای شي.
افغانان دې ته متوجه شوي دي چې هغه خپل د کښت طریقه بدله کړي او دې باندې غني ډېر وکړي نو دا په سلو کې 90% د ګوړې احتمال شته چې کارخانه دلته جوړه شي او هغه به نتیجه ورکړي او دغه رقم په مرور د وخت سره په کم وخت کې به انشاءالله د برې دپاره موږ دومره خام مواد ولرو دومره غنۍ چې هغه د برې فابریکه هم کامیابه کړي.
یاد دیوی د افغانستان په څو ولایتونو لکه ننګرهار، لغمان، بغلان، کندوز، هلمند او خوست کې چې نسبتا ګرم هوا او د اوبو یو څه ډېری سرچینې لري غنی په کې لږ یا ډېر کرل کیږي. خو د اصلاح شویو تخمونو او اوبو د دایمي سرچینو د کمښت او د پروسس د کافي فابریکو د لګوالي له کبله کار محدود دی او یوازې په ځینو ولایتونو کې ورڅخه په وړو کارخونو کې په کمه اندازه بوره تولیدیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، کله او احترامات مکبل کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلم هم تاسو ټول تشرقاس باندې نن ورځی درس موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول درنو خوښ زکون کی براتره او جوړ صحت مند او سړي د صحت چم بون پتنوي خوشاله کله زکون کله کسرنګ چې زم راست نن ورځی درس مضمون د پان مشور مرمن اور باندې د پان مشور مرمن پیشنه او د هغوی د ژوند په حق به معلومات ترلاسه کو ولو چې څوک وي څه ډول شخصیتونه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. ګلالۍ زده کوونکو په تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو د مېرمن عینو د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه مېرمن عینو نوم په تاریخ کې ځای پر ځای شوی دی. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې قهرمانې افغانې مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ملو او لولو چې مېرمن دا مېرمنه څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نو هیله من دیم چې تاسو ټول خواږه او قدرمن زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خو زده کوونکو، مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه او همچنان خپل ټول درسي مواد له خپلو ځانو سره ولري، تر څو د نن ورځې لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوشا او ګلرې زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځوس. موږ تاسو د نن ورځې 29 لوست موضوع مېرمن ټوپکې ده. لولو چې مېرمن ټوپکې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او څرنګه یې وکولای شوای د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له ځلاندو اتلو قهرمانو مېرمنو له جملو څخه شمار شي. مېرمن ټوپکې. مېرمن ټوپکې یوه توریالی پښتنه او ساکزی پیغله وه چې د اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپینولده کې اوسېدل. د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پیښه وسوه. دغه پیښه سل کاله وړاندې په همدې ورځو کې په داسې ډول ترسره شوله چې انګریزانو په 1600 زریز ځواک سره چې 100,000 بروړونکي سروي مال و پر تش لاس افغانستان یرغل وکړه. ترنو خوږه زده کوونکو، ولولو چې مېرمن ټوپکې یوه توریالی پښتنه او سکزی پیغله وه چې د اټکل نه مخې سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک ښار کې اوسېدله. د دې مېرمنې د واده په لومړي کال باندې په هغه وخت کې چې کله دې تازه واده کړی و، په د دې په واده په لومړي کال باندې د انګریز درېمه جګړه د افغانستان سره رامیسته شول چې په هغه وخت کې انګریز پرنګیانو پر افغانستان باندې یرغل وکړه. دغه یرغل چې کله وسو، په دې وخت کې د انګریزانو شمیر 1600 کسیز ځواک سره و او د دې سره 100,000 بروړونکي سروي مال و، خو افغانان تش لاس و، یعنی هیڅ د دې پر وړاندې یې د مبارزې کولو لپاره هیڅ مقاومت او یا هم هیڅ وسایل نه درلودل. نو دوی پر تش لاس افغانستان باندې د 1600 کسیز ځواکونو سره چې 100,000 بروړونکي سروي ورسره وي یرغل وکړه. ویشلی افغانان د دې فرهنګي یرغل داسې لاسي مقابله وکړله چې د هغه وخت د انګلستان صدر اعظم کلیاتستون ارسو تر چې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه پاتې سي. یعنی د افغانستان هغه ویشلو برخو کې چې افغانان په مختلفو برخو باندې ویشل سي، و دغو افغانانو په فرهنګي یرغلګرو باندې داسې په تش لاس باندې مقابله او مبارزه وکړله چې د انګلستان صدر اعظم کلیاتستون یې دې ته اړ باسه تر څو دې مترکه اعلان کړي او دواړه لشکر آماده باشه یو بل ته د یرغل لپاره آماده پاتې سي. کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوو د چمن څخه پر سپین بولدک راواغوښتل، نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول. د هغه وخت یو پښتون غاړي وایي سبا پر سپین بولدک غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتانه غزا لزینه. درنو او خوږو زده کوونکو، کله چې په هغه وخت کې دغه سخت خونړۍ جګړه رامنځته شول، نو په دغه وخت کې کله چې یرغلګر انګریز قوه د چمن څخه پر سپین بولدک باندې راواغوښتله، نو د پښتنو له سخت مقاومت او مبارزې سره مخامخ شوله. نو په دې وخت کې د پښتنو یو غاړي وایي، یعنی په هغه وخت کې یو شعر ویونکي غاړي چې دی، هغه داسې یو شعر وویلی: سبا پر بولدک باندې غزا ده، تر خدای میجار کړې پښتنه غزا لزینه. نو دا یو بیت ټولو پښتنو ته وویه. په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنگ تیاری کوي او تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارم زما خپل پښتني ننګ پر ځای کوم مونږ تورپیکي بې اختیاره ناره پرې کوي ترنو خوږو زده کوونکو کله چې په دې جنگ کې دغه آواز یا هم دغه بیت لوستل کیږي نو په دغه وخت کې د میرمن تورپیکي میړه ردی خان هم کله چې د خپل پلار د پښتونوالي ډکه وینا اوري نو د جنگ تیاری کوي او خپلې میرمنې تورپیکي ته وایي زما ګرانې پر خدای دې سپارمه زما خپل پښتني ننګ پر ځای کومه مونږ تورپیکي چې کله د ده دغه خبرې اوري په دا وخت کې پر ده باندې غږ کوي چې پر سپین میدان به درسره یم زه پښتنه له تورې نه ترپالم مینه دواړه د جګړې ډګر ته ځي یعنی کله چې د جګړې ډګر ته ځي نو دا بیت ورته وایي او وروسته دوی دواړه یو ځای د جګړې ډګر ته ځي او تورپیکي ژغ پر کوي یعنی تورپیکي یو شعر د خپل خاوند ردی خان لپاره وایي تر دې تیرې تورې دی جار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مین په وینو رنګ توره دی راوړه یعنی میرمن تورپیکي خپل خاوند ته دغه شعر وایي چې په دې شعر کې داسې یادونه کوي تر دې تیرې تورې دیجار سم د غلیم وینه به یوه ګرانه مینه په وینو رنګ توره دې راوړه جانان مې سر پر وطن کېښوده په تار زلفو د زلفو به کفن ورته ګنډمه یعنی میرمن تورپیکي په دا وخت کې خپل خاوند ردی خان ته همدغه شعر وایي له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص وله پورته غاړي اوس هم زموږ د زموږ ودونو کې ښځې له دریې سره وایي که څوک بولدک ته ولاړ سي د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي یعنی درنو خوږو زده کوونکو دغه غاړي چې میرمن تورپیکي خپل خاوند ردی خان ته ولوستلې په دغه وخت کې دا له مشهورو غاړو یا هم مشهور شعر له جملې څخه شمیرل کېدلې کله چې دوی دواړه شهیدان شوله د دوی دواړو د شهادت څخه وروسته دوی د بولدک د مشهور غزا په هدیره کې شخص وله او هلته خاورو ته وسپارل شول خو د دې دغه کومې غاړې چې ډېر لوستلې دي دې ویلې دي د دې دغه غاړې اوس هم زموږ د ګران هېواد په ځینو سیمو کې په ځینو ودونو کې ښځې د دریو سره وایي او هغه په ودونو کې استفاده ځین کې که څوک تاسو کې یو څوک بولدک ښار ته ولاړ سي نو تاسو به د دې جګړې دغه نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره پیدا کړئ او د دې هدیرې څخه به لیدنه وکړي کله چې د انګریزو پر افغانستان باندې یرغل کړی و نو په هغه جګړې کې زیات شمېر افغانانو خپل ژوند له لاسه څخه ورکړه چې د هغو د جملو څخه یو پخپله هم میرمن تورپیکي و او د هغې خاوند ردی خان و د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغان په زرګونه دغسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي یعنی درنو زده کوونکو نه یوازې دا چې میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان په هغه جګړه کې ستر کارنامې سرته رسولي دي بلکې د دې تر څنګ د خپلواکۍ په دغې سترې جګړې او مبارزه کې ډېر زیات په زرګونه افغانان داسې افغانان سته چې اوس هم د هغوی نومونه یادونه نه ده سوې د هغوی د ژوند په هکله معلومات نشته خو مګر دوی د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره نه ستړې کېدونکي خدمتونه سرته رسولي دي او په دې جګړه کې یې ستر مقاومت او مبارزه کړې ده خو متاسفانه د هغوی نومونو یادونه نه ده سوې یعنی په زرګونه کسان داسې سته چې د هغوی نومونه ورک دي او د هغوی د نومونو څخه یادونه نه ده سوې د هغوی څخه یو زیات شمېر کسانو یادونه سوې ده چې د هغوی له جملو څخه یو هم په خپله میرمن تورپیکي او د هغې خاوند ردی خان دی خوږه او ګلالۍ زده کوونکو اوس هم د لوست په دې برخه کې د درس د لنډیز پر لور باندې راځو چې نن ورځ موږ ستاسو د درس لنډیز څه وو یا هم د درس خلاصه مو څه وه لولو چې تورپیکي پښتنه یو توریالي پښتنه او اڅکزۍ پېغله وه چې اټکل سل کاله د مخه د کندهار په سپین بولدک کې اوسېدل د دې مېرمنې د واده په کال د افغان انګریز درېمې جګړې پېښه وسوه کله چې په دې یرغل کې انګریزو قوه د چمن څخه پر سپین بولدک راواوښتل نو د پښتنو له سخت مقاومت سره مخامخ شول په دې یرغل کې چې کله د تورپیکي میړه ردی خان خپل له پلاره پښتونوالي ډکه وینا اوري د جنګ تیاری کوي او له شهادت وروسته دوی دواړه د بولدک د مشهورې غذا په هدیره کې شخص ول خوشا ګلالي زده کوونکو لکه مخکې چې مراو تاسو ټولو ولوستله چې میرمن تورپیکی یو توریالي زړوره اتله افغانه میرمنه وه، کوم چې اسکزي پیغله وه. د اټکاله څخه مخکې سل کاله دمخه یا هم سل کاله وړاندې د کندهار پر سپیل بولډک باندې کله چې انګریزو یرغلګرو پر افغانستان باندې یرغل وکړله، نو په هغه وخت کې د میرمن تورپیکی د واده لومړی کال و چې کله دا جګړه رامنځته شول او میرمن تورپیکی د خپل خاوند ریدی خان سره په دې جګړه کې ونډه اخیستې وه. ریدی خان چې د خپل پلار له پښتونوالي ډکه وینا واورېدله، نو د جنګ لپاره یې تیاری وکړله او غوښتل یې تر څو جنګ وکړي. خو کله چې ریدی خان خپلې میرمنې ته وویله چې زه تا پر الله باندې سپارم او خپل پښتنې ننګ ثابتوم، نو په دې وخت کې میرمن تورپیکی هم د خپل خاوند سره ملګری کېږي او په دې هنري جګړه کې د خپل خاوند سره مرسته او کومک کوي، چې بالاخره د دې جګړې په پایله کې دوی دواړه شهیدان کېږي او دواړه د بولډک د مشهور غذا په هدیره کې خاورو ته سپارل کېږي. که څوک بولډک ته ولاړ سي، د دې جګړې د نامتو کسانو هدیره په اسانۍ سره لیدلی سي او د خپلواکۍ په دې جګړه کې د افغانانو زرګونه داسې نومونه ورک کسان سته چې یادونه یې هیڅ وخت نه کېږي. ینه درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې موږ او تاسو د میرمن تورپیکی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړله، چې میرمن تورپیکی د افغانستان یو له اتلو زړورو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کېدل چې په نړیواله جګړه کې یې ستر مبارزه د انګریز یرغلګرو په وړاندې سرته رسولې وه. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم د لوست په راتلونکې برخې ته راځو. د لوست په دې برخې کې ستاسو د کورنۍ دندې یادونه کوم. ستاسو د ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو کورنۍ دنده څه ده؟ د درس لنډیز ولیکئ. میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړل؟ تر نو خوږو زده کوونکو، تاسو ټول درنه زده کوونکي به د درس لنډیز هم د درس کومه خلاصه چې ما تاسو ټولو ته بیان کړه، تاسو به همدغه د درس خلاصه لیکئ او هم چنان د دې تر څنګ به لنډې سوال ته ځواب وایاست چې میرمن تورپیکی څوک وه او کوم کارونه یې د خپل هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه او څنګه یې نوم د افغانستان په تاریخ کې ځای پر ځای شو. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پر و. هیله مند یم چې تاسو یو څه زده کړي واوسیږي او په یو څه باندې پوه سوي یاست، تر څو چې سبا ورځ یو څوک ستاسو څخه پوښتنه وکړي چې میرمن تورپیکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، تاسو د هغوی د پوښتنو لپاره ځواب ولرئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درنه چوکاټ کې حاضرېږم، ښه وخت درته غواړم. د الله په امان، ښه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، نیک هیله او احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو او درنو ز کوون کو د تل پسیر یوزل به هم تاسو ټول ته شرغ واس ویم د نن وزي درسي موضوع ته. هله من دیم چې تاسو ټول خواجه او قدر من ز کوون کی براترو او جوړ او صحت مند او سجه او د صحت چمه په پتن وی. خو جو ګل ریس کوون کو لکه سرنګ سیس مر تاسو د نن وزي درسي مضمون ته پان مشهور مرمن اړه باندې نو پانی مشهور مرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له بش پر معلومات ترلاسه کو. چیرې ورځو لستون کې موږ تاسو زیات شمېر افغان مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او په دې باندې وپوهېدلو چې څوک یې، څه ډول شخصیتونه وه او کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وه. نن ورځ یو ځلې بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغان مېرمنې د ژوند په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند سره اشنایي پیدا کړو. نو هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمن او زړه راتېر زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوږه او ګلالي زده کوونکو، د تل په څېر یو ځلې بیا هم یادونه کوم، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول خوږه او ګلالي زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل قلم، کتابچه، چمتو او آماده له ځانه سره ولري، تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ. خوږه او ګلالي زده کوونکو، اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست درویشتم لوست، موضوع میرمن حمیده ده. ولو چې میرمن حمیده څوک وه، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شوای چې د افغانستان په ځلانده تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. خو مګر درنو ګللی زکونکو مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم له تاسو ټولو خوښه او ګللی زکونکو څخه دوې ډېرې ساده او اسانه پوښتنې لرم چې دغه سوالونه به تاسو په خپلو کتابچو کې نوشته کوئ او وروسته له هغه څخه به همدغو دوو پوښتنو ته په خپلو کتابچو کې ځواب وایست. راځو درنو شاګردانو ستاسو لومړی سوال چې دی د پښتو په اوسني ښځینه شاعرانو کې څوک پیژنئ؟ خوښه او ګللی زکونکو هغه ښځینه شاعرانو چې تاسو پیژنئ د هغو نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې ولیکئ. که څه هم هغه یوه مېرمن واوسېږي، یا هم دوې، یا هم درې، یا هم څلور، هر څومره مېرمنې واوسېږي د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. دویم سوال، د کومې پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي دي؟ آیا داسې یو پښتنه شاعره شته چې تاسو د هغې شعرونه او د هغې آثار مو لوستلي وي او د هغوی آثار مو مطالعه کړي او یو څه مو ترې اخیستي وي؟ که چیرې داسې یو پښتنې ښځینه شاعري شعرونه او آثار مو لوستلي وي، د هغوی نومونه همدا اوس په خپلو کتابچو کې نوشته کړئ. نړۍ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له حوصلې او صبر څخه. اوس هم راځو درنو زده کوونکو ستاسو د لوست پر لور باندې سمره ستاسو د نن ورځې لوست موضوع میرمن حمیده ده. لولو چې میرمن حمیده څوک ده؟ میرمن حمیده چې یو ادیبه، عالمه او فاضله میرمنه وه، د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګیو پادشاه صاحب په نوم مشهور و، د نوموړي شخص لور وه. خوښه او ګللی زده کوونکو لولو چې میرمن حمیده یوه ډیره ادیبه، عالمه او فاضله قهرمانه افغانه میرمنه وه چې د ارشاد حضرت شاه چې د تیرګریو پادشاه صاحب په نامه سره ډېر زیات مشهور و، د هغه شخص لور وه، یعنی پلار یې پخپله ارشاد حضرت شاه نومېده چې په هغه وخت کې د تیرګریو پادشاه صاحب په نامه سره ډېر زیات شهرت یې درلوده. په 1290 مریز کال یې د کونړ ولایت د شګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني کورنۍ کې سترګې نړۍ ته غوړولې وې. یعنی میرمن حمیده په 1290 لمریز کال کې د کونړ ولایت په شینګوړک د سیمې په یو علمي او روحاني او پازیر کورنۍ کې د نړۍ ته سترګې غوړولې وې. حمیدې خپل مروجی دودیزې زده کړې د خپلې کورنۍ له مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې. له علم او ادب سره یې د زبانی مینې او علاقه او د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دینی علومو مطالعې ته دوام ورکړه. حمیده د علم او ادب د لوړپوړو ته رسیدو له کماله او فضیلت څخه برخمنه شوه. یعنی ګرانو او خوږو زده کوونکو، میرمن حمیده هغه شخصیت و کوم چې خپلې مروجې او دودیزې زده کړې د خپل کورنۍ مشرانو او استادانو څخه ترلاسه کړې وې او د هغه وخت یو له عالمو او ادیبو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده چې د زبانی مینې او علاقې او همچنان د خپلې کورنۍ د علمي او فرهنګي چاپریال له امله یې د ادبي او دیني علومو مطالعې ته دوام ورکړ او په دې برخه کې خپل علم او ادب لوړو پوړونو ته رسولی و او د کمال او فضیلت څخه برخمنه شوې وه. میرمن حمیده له کوچنیوالي څخه په شعر ویلو پیل کړی و. ورور یې سید شمس الدین مجروح پیاوړی علمي او فرهنګي شخصیت و. میرمن حمیدې خپل دغه د شعر ویلو دوران یا هم د شعر ویلو سفر یې له کوچنیوالي څخه پیل کړی و. په دغه دوران کې د دې ورور سید شمس الدین مجروح پیاوړی او علمي او فرهنګي شخصیت و چې له دې سره یې ډېره زیاته همکاري کول. هغه د دې میرمنې په روزنه کې پوره ونډه لرله. حمیدې به لیکنې کولې او له شعر او ادب سره یې مینه د زړه په وینه پالله. له همهغه لومړیو وختونو څخه یې شعرونه د هیواد په خپرونو کې خپرېدل. یعنی میرمن حمیده یو له هغه شخصیتونو څخه وه چې د هغې په پالنه او روزنه کې د هغې ورور ډېر ستر لاس درلودله او همچنان میرمن حمیدې کومې لیکنې او شعرونه چې کول له کوچنیوالي څخه یې پیل کړي وه او د دې مینه له شعر او ادب سره دومره زیاته وه چې د زړه په مینه سره یې دغه خپل شعرونه ویل پالله. او هغه په لومړي وختونو کې چې کله دې په شعر ویلو باندې پیل کړی و، د دې شعرونه د هیواد په بېلابېل خپرونو کې خپرېدل. په شعرونو او نثرونو لیکنو یې د سپېڅلي اسلام عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیوادپالنې ملي روحیه څرګندېږي. همدغه بې اخلاقي مسایل او د افغانانو میرمنو حقوقونه او ټولنیزې ستونزې په ډیره ژوره توګه د شعر او ادب په خوږه او رنګینه ژبه په زړه پورې بڼه بیان کړې دي. یعنی میرمن حمیدې خپل زیات شمیر آثار او نثرونه لیکلي دي، په هغه کې د اسلام سپېڅلې عقیدې، افغاني پت، عزت، غیرت او هیواد پالنې روحیې په باره کې څرګندې کړې دي، او همدارنګه د دې تر څنګ د بې اخلاقي مسایل، همچنان د افغانو میرمنو د حقوق کونو او د ټولنیزو ستونزو ډیر زیات دغسې ټکو ته یې ژوره اشاره کړې ده، او په خپلو شعرونو او ادب کې یې په خواږه الفاظو سره بیان کړي دي. نوموړي د خپل ماما د زوی عبدالغفور خان سره چې یو نظامي منصبدار و واده کړی و، او د ګډ ژوند ثمره یې څو اولادونه دي. یعنی میرمن حمیده په خپله په هغه وخت کې د خپل ماما زوی چې عبدالغفور خان نومېده، چې یو نظامي منصبدار و، په هغه وخت کې له هغه سره واده وکړه، چې د دې د ګډ ژوند ثمره د دې څو اولادونه دي. دغې نومیالۍ میرمنې سره له دې چې په ځوانۍ کې د زړه په ناروغۍ اخته وه، او له دې عمله یې له کړاوه ډک ژوند درلوده، خو بیا هم د علم او ادب ډېره لیواله او مینواله و. یعنی میرمن حمیده که څه هم په ځوانۍ په دوران کې د زړه په ناروغۍ باندې اخته وه، خو بیا هم د دغه کوم کړاو او د کوم سخت ژوند سره چې دا مخامخ وه، بیا هم د دې باوجود میرمن حمیدې د علم او ادب سره ډېره زیاته مینه او علاقه درلودله، او په هغه برخه کې یې خدمت سرته رسوه. هغې د هغه وخت د مشهورو پښتنو لیکوالو ګلبچا الفت، قیام الدین خادم، پوهاند رشتین او نور ادبی اثر مطالعه کول. یعنی میرمن حمیده په هغه وخت کې د هغه وخت مشهور لیکوالان چې یو پخپله ګلبچا الفت و، همچنان قیام الدین خادم، پوهاند رشتین و داسې نور اثر و، د هغوی د به دی همیشه مطالعه کول، او په خپلو منظومو او منثورو لیکنو ته یې په پوره ذوق دوام ورکوه. همدغه یې د ژوند لویه بوختیا وه. یعنی میرمن حمیده په خپل ژوند کې ډېره زیاته چې بوخته وه، هغه د خپل منظومو او منثورو لیکنو په برخه کې یې خپل زیات توجه کوله. دغې نومیالۍ میرمنې د ورپیشې ناروغۍ له امله په 1390 مریز کال د وږي میاشتې په 15 نېټه له ژوند نه سترګې پټې کړلې. د کونړ په شینګوراک کلی کې خاورو ته سپارل شوې ده. د میرمن حمیدې د نظم او نثر کوم ځانګړی کتاب نه دی چاپ شوی، خو ډېر شعرونه او لیکنې یې د هیواد په مطبوعاتو، په ځانګړې توګه د ننګرهار په ورځپاڼه او کابل مجره کې خوندي دي، چې هغه موږ ته د نوموړي د لوړې شاعري او لیکوالي څرګندوی کوي. یعنی د دې د شعرونو د دوو شان څخه معلومیږي چې دا یو ډېره پرمختللې او مخکښو شاعرانو له جملو څخه وه. د میرمن حمیدې د شعرونو له جملو څخه یو شعر په لنډ ډول سره یو څلور بیتونه دي چې همدا لولو. د شعر نوم یې څه دی؟ ای زما کم نصیبه، ما ویله زړه به مې خالي شي لږ لغمه، دواړه سترګې به مې وچې شي لنمه، د شادمونو په ټولګي به شمه، یاد زمانه به را سره ځي په سمه نپه لاره سمه. یعنی دی دغه شعرونه زیات شمېر شعرونه ویلي دي چې د هغو له جملو څخه یو هم همدا شعر دی. خوږه او ګرانو زده کوونکو، اوس هم د لوست په دې برخه کې د متن لنډیز ته راځو. موږ او تاسو د میرمن حمیدې په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړه چې میرمن حمیده څوک و، څه ډول شخصیت و. اوس هم د نن ورځې د لوست هغه خلاصه لولو چې د نن ورځې د لوست خلاصه مو څه ده. د دې لوست څخه موږ کوم مهم اهداف لاسته راوړو، یا هم هغه کوم مهم ټکي دي چې باید موږ او تاسو همیشه په ذهن کې واوسیږي. ولوچی میرمن حمیده د پښتو ژبې معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی یې په 1290 مریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه فاضله روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې و زده کری د خپل کورنۍ له استادانو څخه کړي او د خپل ځانګړي ذوق او علاقه له مخې د دینی او ادبي علومو مطالعې ته دوام ورکړی و. شاعري او لیکوالي یې د ځوانۍ له لومړیو څخه پیل کړی او د پخوالي پورته یې رسولې او په ادبی کړیو کې یې له لوړ نوم او شهرت څخه برخمنه شوې وه. یعنې میرمن حمیده یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه کوم چې د پښتو معاصره لیکواله او شاعره وه. نوموړی په 1920 لمریز کال د کونړ ولایت په یو عالمه او فاضله او روحاني کورنۍ کې زېږېدلې او رالوی شوې وه چې د خپل وخت دودیزې زده کړې یې د خپل کورنۍ د استادانو او د خپل کورنۍ له مشرانو څخه زده کړې وې او ډېر زیات شوق او علاقه یې د دیني او ادبی علومو سره وه او هغوی مطالعې ته یې دوام ورکړی و. همچنان په دې برخه کې یې خپله شاعري د پوهوالي تر دورانه پر رسولې وه او همچنان په دې برخه کې یې زیات لوړ شهرت ترلاسه کړی و. په 1993 لمریز کال په کابل کې وفات شوې ده. د شعر یا هم نثرونو ځانګړي کتابونه یې نه دي چاپ شوي، خو د وخت په موقعتونو، خپرونو، مجلو او اخبارونو په ځانګړې توګه د ننګرهار ورځپاڼو او کابل مجله کې یې ډېر شعرونه چاپ شوي دي چې د نوموړي د غوره شاعري او لیکوالۍ څرګندونه کوي. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې د لوست خلاصه. هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي یاست او یو څه به مو زده کړي واوسېږي. اوس هم د لوست په راتلونکي برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو خواږه زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده د درس لنډیز ولیکئ همچنان، او د تیرو ورځو په درس باندې له سره څخه تکرار وکړي او وګوري تاسو ټولو درنو زده کوونکو څومره افغاني اتلي مېرمنې پیژندلې دي او څومره د خپل ګران هېواد له تاریخ څخه خبر یاست او د افغانستان له تاریخ سره آشنایي مو پیدا کړې ده. یعنی خوشحاله که درمنو زده کوونکو موږ او تاسو زیات شمېر افغاني مېرمنې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل. تاسو ټول درنو زده کوونکو به یو ځل بیا هم خپل ټول د تېرو ورځو لوستونه یو ځل بیا تکرار کوئ او لولي به چې تاسو څومره افغاني مېرمنې پېژنئ او د هغوی د ژوند د تجربو سره آشنا سوي یاست، د هغوی د تاریخ په هکله مو لوستلي دي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. تاسو ته ښه وخت غواړم. د الله په امان.
دنیا پسان را پسر ماد گھومچی پتنیا پسان کان رپ ہسوپ لینا پسان چیزیں آشنا پتر کمیا نیو مچی پر سا باہر جا پسان لکھانا کھانا رب شوپ لینا بس سو Let's go.